دا مشال راډیو د دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هرکلای وایم. اوریدونکو په خبرونه کې لتا سره خبرې هم کوو، لتا څخه به ستاسو د سیمو حال هم غواړو، په خبرونه کې رپورټونه هم لرو او د دې ترڅنګ سندرې هم در خبرو. که تاسو غواړئ چې د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړئ نو پر فیسبوک کې را سره شریکولی شئ، هلته مې درته پوسټ لیکلی دی. تر هغې وروسته به بیا په ټلیفونونو هم را سره رابطه وکړی شئ. خو اول خبرونه، ټاکل شوی چې د پاکستان د بلی امنیت سلاکار د بشری مرستو پر موضوع د خبرو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه زخته اندېښنه ښوولې ده او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون د سازمان نور سرتیري په قازقستان کې د روانو مظاهرو کنټرول لپاره ور ورسیږي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار محید یوسف په مشرۍ او پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په یوه غونډه کې کړې چې مشري یې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. تر غونډې وروسته د قومي اسمبلی پر وبپاڼه په بیان کې راغلي چې محید یوسف چارواکي له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره له اقداماتو خبر کړل. بیان وایي نوموړي د اسمبلی سپیکر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 15 ارب روپیو په مرستو کې خواړه، دواګانې، د ژمي لپاره سامانونه او خیمې شاملې وي. د دې مرستو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیر کال په اکتوبر کې کابل ته د سفر پر مهال کړی و. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ به یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي چې له طالبانو سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده خوول شوې، خو یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ښایي پلاوی د جنورۍ پر 18 کابل ته ورشي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې له قاطۍ سره مخامخ دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزي اجرایوي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالان ته ویل پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
دی وی د ګوند مرکزی کمیټه یې د ریاست وسلوالو ته په سلامي کېدو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د پارلیمان په موجودګۍ کې په پټو خبرو ژورې اندېښنې څرګندې کړي.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د جنوري پر 15 د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار پر اول پنډي کې خبري غونډې ته ویلي ول چې له هغې نه قانون ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد یې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9 د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې د یو میاشتني اوربند د اعلان پر وخت زیاته کړې وه چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډسمبر پر 9 د اوربند له پای راهیسې هغې وسلوالې ډلې بریدونو ته زور ورکړی دی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د خیسور وسیدونکو تیر ماښام له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته خپل 4 ورځنۍ پرلت پای ته ورساوه. د پرلتوالو یو مشر جمال دوړ او د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل احتجاجي ناسته تر هغې وروسته پای ته ورسېده چې حکومت د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیتي عملیاتو پر مهال به ولس نه ځورول کېږي او ژوند به یې محفوظ وي. د خیسور اوسیدونکو د جنوري پر 3 تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د ډسمبر پر 1 په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د 4 سرتیرو تر وژنې وروسته پوځ هلته عملیات وکړل چې پکې د سیمې د خلکو په وینا یوه 12 کلنه نجلۍ ووژل شوه. پوځ د جانسدې په نوم د ماشومې د وژنې تور په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د جنورۍ پر 4 د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې ځواکونه د کاروایۍ پر مهال د ولسي وګړو ژوند ته پام کوي. او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د پوځي ائتلاف نور سرتیري پر داسې مهال قازقستان ته ورسیږي چې د مرکزی آسیا پا په هغه هیواد کې حکومت لتاو تریخوالي څخه د ډکو مظاهرو درولو هڅه کوي. د قازقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې پولیسو پرون وویل چې د تیرې ورځې پر مهال لسګونه بلوګر وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره کوونکي حکومتي ودانیو ته ورننوتل، ورته یې اور واچو او دوکانونه یې ولوټل. د مشال راډیو قازقۍ څنګه وایي په دوه نورو وړو ښارونو کې نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي له مظاهره چانو سره په نښتو کې 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. وزارت وایي تر 2000 زیات کسان یې نیولې دي. د روغتیا وزارت وایي روانونه د ګیس او تیلو د بایو زیاتېدو پر مهال د مظاهرو لپاره راهیسې په تاوتریخوالي کې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي چې ورڅخه 400 په روغتونونو کې بستر دي. په الماتی کې د مشال راډیو د قازقۍ څانګې خبریالان وایي پرون امنیتي ځواکونو چې ځینې په زغروالو ګاډو کې ناست ول، په جمهوریت څلور لاره کې پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. د شپې مهال هم د قازقستان د هغه مرکزي کاروباري ښار په ځینو برخو کې د ډزو او چاودنو اوازونه اورېدل کېدل. زیاتېدونکي تاوتریخوالي ولسمشر قاسم جومارت توقایف د جنوري پر 15 اړ کړ چې د مسکو په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون له سازمانه غوښتنه وکړي چې هیواد ته داخل شي او وضعیت آرام کړي. لومړني روسي پوځیان په چټکۍ د الوتکو له لارې هلته ورسېدل او تر هغې وروسته پرون ماښام د سازمان له بل غړي بیلاروسه هم سرتیري ور ورسېدل. ټاکل شوی چې آرمنیا او تاجکستان د خپلو سرتیرو ټولي نن واستوي او که د قرغیزستان پارلمان یې منظوري ورکړي نو هغه هیواد هم ښایي ځواکونه ولېږدوي.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري چې تاسو یې له اپ سٹور او ګوګل پلی څخه خپل موبایل یا ټیبلیټ ته ورکته کولای شئ. لومړی موضوع ته ورزو ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف د بشری مرستو پر موضوع د خبرو لپاره کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ د دفتر په غونډه کې شوې چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. قومي اسمبلی تیر ماښام په بیان کې ویلي چې د یوسف په مشرۍ یو لوړپوړی پلاوی به ژر کابل ته ولاړ شي، خو د سفر نیټه یې نه ده ښولې. د مشال راډیو خبریال طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، له ده څخه معلومات اخلو. طاهر خان صاحب، هرکلی درته وایم که لږ معلومات راکړئ چې په دغه غونډه کې پرون څه وویل شول.
ډیره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. په دغه غونډه کې چې کوم څنګه تاسو د حکومت لخوا بیان ته اشاره وکړه، د پاکستان لخوا چې کوم 15 ارب روپے د افغانستان لپاره د امداد اعلان شوی، نو هغه بنیادی دغه پیسو په بدل کې به پاکستان افغانستان ته خوراکي مواد، دغه رنګې دوایانې، او اوس چې کوم د یخنی روان د یخ موسم دی، نو بیا ګرمې کپړې او خیمې او کمبلې، نو دا ورکینو په دې موضوع باندې هم خبرې کیږي. کوم غونډه چې وه چې کله د پاکستان د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته ځي چې، لیکن مهم نن سب او بل خو پرون په غونډه کې دا چې کوم د وړاندې نه یو اتفاق شوی دی، کله چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر په پاکستان کې وو امیر خان متقی، هغه وخت کې د جلال آباد او پېښور او د غرنګ د کوټ او د کندهار ترمنځ د بسونو سرویس شروع کول. د جلال آباد او پېښور وړاندې وو بیا بند شوی، پاره باندې اتفاق شونه پدې باندې بم پرون پم خبرې شوې چې څنګه به طریقې کار کیږي. او زموږ معلومات دا دي چې د کپنو ویلې شوې دي چې کم شرکتونه کمی کمپنې با بسونه، ځکه چې لست لست بسونه وړاندې شوې چې ټول غاړې با دا غي انتخاب کړو. پدې باندې پرون با شوې دي، او خو بنیادی چې دا سفر دی د پاکستان د امنیت د ملي سلاکار مهید یوسف افغانستان ته، نو دا پدې تناظر کیږي چې دا د پاکستان او د طالبانو حکومت مابین دا د ازغن تار د ریکولو مسله چې رامسته شوې ده، چې په ننګرهار کې لري شو، په ځینې برخو کې بیا په نیمروز کې، او سور جوړان دي د کندهار نوم داسې ویډیوګانو د طالبانو چې کم حمایت ملاتړي خلک دي په خواله رسنیو باندې هغه جاری کړی، نو یو ترنګلې حالت پیدا شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت په بیل. دغه بنیادی د پاکستان لپاره یو مسله ده او پاکستان په خپل اوس رسمي ده منل نه دغه باندې خبرې کیږي نیټه تاسو خبره نیټه خو نه اعلان شوی لیکن فیصله خو شوی چې دی بزی او نیټه بیا مشال ریډیو چې پاکستانی چارواکي سره چې پته غونډه کې شریک وو هغه نیټه پښتنه کوم هغه چې د پاکستان لخوا ولسم او تلسم د جنوري یو تجویز شوی دی د طالبانو حکومت ته لیکن یو رسمي لا نیټه نه ده شوی خو ممکن ده چې په دغه نیټه باندې دا سفر وشي او دلته مختصر بل خبر کوم چې کله دا لانجا د ډیورنډ پکر خوان دی یا په کوله باندې د افغان تارال نو بیا دا وړاندې پاکستان کړو چې یاد د پاکستان پلاوی لاړ شي افغانستان ته په دې موضوع باندې خبرو چې څنګه د کشیدګی چې دا کوم شي یا د افغانستان نه بیرته سوکرا شي نو بهرال اوس فیصله دا شو چې د پاکستان پلاوی بزي
سم د ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه طاهر خان صاحب
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولی ده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزی اجرایوي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالان ته ویل پټ مذاکرات تحریک طالبان پاکستان ته د حکومت د تسلیمېدو په معنا دي. د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د جنوري پر 15مه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډي کې خبري غونډه ته ویلي ول چې له هغه د قانون ډلې سره خبري درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. د نومبر پر 9مه د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې له طالبانو سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر وخت زیاته کړې و چې له هغه ډلې سره مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. طالبانو یو میاشت وروسته له اوربند د غزولو انکار وکړ او له هغه وخت راهیسې خپل بریدونه زیات کړي دي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د جنوري په شپږمه په لاهور کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د دې ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي چې ګوند یې د حکومت لخوا د ناقانونو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره په پټو خبرو او په مذاکراتو ژورې اندېښنې ښودلې او د پارلیمان په موجودګۍ کې حکومت د وسلوالو سره خبرې کوي. دی وی د ګوند مرکزی کمیټې یې د ریاست وسلوالو ته په سلامي کېدو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د پارلیمان په موجودګۍ کې په پټو خبرو ژورې اندېښنې څرګندې کړې. زموږ ګوند ته په هیڅ جوړ د وسلوالو په وړاندې د ریاست سلامي کېدل او د حکومت لخوا د دوی سره پټې خبرې منظور نه دي. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې دریز په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنن کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
په دنیا کې چرته پارلماني نظام نو الته د پارلمان په لار باندې ډېر فیصلې کی او ډېر خبرې هغه چې ټول پارلمان کې ناس ټول قوتونه پکې په اعتماد کې واغستې شي او په پاکستان کې چې کوم د خصوصي حالات تینو په دې کې موږ هم اشاره سي کتلې دي چې د پرویز مشرف نوال تر اوسه پورې چې څومره هم خبرې کی بلکې هغه نه مخکې هم چې کوم خبرې بکې دي نو زیاتره به داسې وي چې بس اختیار بچا سره اغه حکومت او ادارو په خپل کې فیصلو کو نو حکومت دې په اعتماد کې نه اخلي نو زموږ خپل خیال دی چې راتلونکو وخت کې به حکومت ته کوم مشکل جوړيږي نو بیا به اغړې ریواز ولاړې په کار دا به چغی دا بار یادا بوت چې کوم دې د ټول په دې وګو چولې وي بجای د دې چې خپل ځان ورته صرف اخره کې ور مخامخ کړي وي.
یاد دې چې د تیر کال د نومبر په 8مه نیټه د پاکستان حکومت اعلان کړی وو چې د اترلون ترلاندې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په دزبندۍ سلا شوی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودری د نومبر په 9مه نیټه په یو خبري غونډه کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق کړی وو او زیاته کړی وو چې د هیواد د امن لپاره د دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. بل په لور د جنوري په 15مه نیټه د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په پینډي کې وی خبري غونډه ته وینا کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت دزبندی په 9 دسمبر ختمه شوي او اوس تاوی پر ضد عملیات پیل کړي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
په میرالی کې د خیسور وسیدونکو تیر ماښام له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته خپل څلور ورځنی پرلت پای ته ورساوه. د پرلتوالو یو مشر او د شمالي وزیرستان انتظامی مشر مشال راډیو ته وویل حکومت د سیمې د وسیدونکو دا غوښتنه ومنله چې د امنیتي عملیاتو پر مهال به ولس نه ځورول کیږي او ژوند به محفوظ وي. دوی همداراز ویل چې د خیسور خلک به یو 15 کسیزه جرګه ټاکي چې حکومت به د ولس له غوښتنو خبروي. د خیسور وسیدونکو تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د ډسمبر پر 1 په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې څلور سرتیري ووژل شول او تر هغې وروسته امنیتي ځواکونو هلته عملیات وکړل چې پکې د سیمې د خلکو په وینا یوه 12 نجلۍ ووژل شوه. پوز د دې تور په خبرګون سره دی ویلي خو یو امنیتي چارواکي د نوخولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې ځواکونه د کارروایي پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پام کوي. د عمر وزیر رپورت.
په میرالی کې د خیسور سیدونکو لخوا د 13 ورځو نه روان پرلت تیر ماښام حکومت سره مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. پرلت والوای چې حکومت لخوا اوتمانځای جرګې ډاډ ورکړ چې حکومت یې غوښتنه منلې. سیما کې چې هر ډول عملیات کړي نو دا مولز با پورا خیال ساتل کیږي او د لړکې د اوتمانځایو 15 کسیزه جرګه به جوړیږي چې حکومت او فوستا د دوی غوښتنه رسوي او کدا سه واقعات مخې ته راځي چې ولسته په کې زیان رسی نو دغه جرګه به د دوی او حکومت ترمنځ وي. د پرلت یو مشر او ملي جمهوریت غورزنګ شمالي وزیرستان مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل 15 کسیزه جرګه ټاکل کیږي چې د راتلونکو سه شنبه په ورځ به د حکومت سره بیا خبرې کوي.
مذاکرات په دې ډول باندې وشول چې په دې اپریشن کې یو خو ارمی حق د غمول چې څنګه کوم او چې او شنو حالت مقامي خلکو ته تکلیف ورکړي یا نور څه کاروي کوي یو خو په دې باندې پریکړه وشو چې مقامي چې کوم کسان دوی ناخست دي دا یې په اړه به موږ دې سره خبره کوي او بل څه د پرلت څخه کوم مطلب او چې موږ سره د یو داسې لارې وره شي چې په مستقبل کې بیا دا ستونزه د کام ته نه وي. نو دا یې په متعلق هم فاینل پریکړه دا وشو چې د کوم یو نمائنده جرګه دا جوړ شي چې هغه حکومت ته خپل تجویز ورکړي. نو د پرلتوالو نه په دې باندې تاسو شو چې تاسو په دې باره کې څه وایي. دا ځین ټول په سره باندې د کوم شوار په روان سلورم باندې په بیا د حکومت سره په دې اړه باندې ناست کیږي کوم عمل شي دی دا به مخ په وړاندې بوتلی شي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وایي چې پرلتوالو ته ډاډ ورکړل شوی چې سیمه کې د وسلوالو زید کا عملیات کیږي نو د ولز با پکې پورا خیال ساتل کیږي. دغه پرله دا غې ورسته پیل شوی وو چې څو ورځې وړاندې میرالی خیسور کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمن نشته کې څلور فوزیان وژلی شوی ول چې په امنیتي سرتیرو د غلطه د لټون عملیات کړی ول. ځایي ولس په وینا دغه عملیاتو کې یو 12 ماشومه د مور په غېګه کې د مرمۍ ښکار شوې وژل شوې وه چې پس دوی د حکومت او فوز نه ډاډ غوښتو چې په لیکلې بڼه د باور ورکړي چې په داسې کاروایو کې به مولس نه ځورول کیږي او ژوند به یې محفوظه وي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په مشال راډیو ټکی کام اوري. وس هم ورزو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د وړو او منځنۍ سطحې صنعتونو پرمختیا لپاره د 6 ارب روپۍ رعایتي پروګرام منزور کړی دی. د اعلی وزیر دفتر د جنوري پر 15 په بیان کې لدې زیات معلومات نه دی ورکړي خو په پیښور کې صنعتکارانو او سوداګرو د پروګرام ستاینه کړې ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونو پخوانی مشر زاهد الله شینواری وای هر هغه صنعت یا کاروبار چې د سوداګرۍ ټول حجم یې ل 400 میلیونه روپۍ کم وي د وړوکی یا منځنی کچ کاروبار بلل کیږي. حکومت دا اقدام پر داسې محل کړی دی چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په 13 د پاسه یو نیمه لسیزه کې د ناامنۍ له وجې کاروبارونه او صنعتونه خورا زیات اغیزمن شوی ول. غلام غوث تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت د وړو صنعتونو د پرمختګ لپاره د 6 ارب روپۍ د سبسیډي د پروګرام منځوري ورکړی ده. دا چې په وړو او میډیم صنعتونو کې د پختونخوا صوبې کوم کوم صنعتونه شامل دي او حکومت لا د دې پروګرام د کامیابولو لپاره نور څه ګامونه پورته کول پکار دي. په دغه اړه په پیښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری د جنوري په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل
نو سبسډي کول په خپل ځای باندې اعلان کول خو ډیره خبره ده. خو دا حکومت نه پکار ده چې د دې امپلیمنټیشن لپاره یو کمیشن جوړ جوړ کی ځکه چې کله دلاندې ته درخواست ورکې دا ملاویږي نه تیر ځل چې د سمی سیکټر د پاره موږ سوبې چې د انډستریل پالیسی 2016 لاندې 900 میلیون روپۍ چې دی ورکړې وي دا 2016 کې روپۍ ورکړې دي او اوس پورې یو روپۍ چاته ملاو نه ده ورته موږ ټوله ماربل انډستری چې ده کنه ټوله چې ده په سمی زونګ پلاستیک انډستری چې ده سمی کې راځي زونګ دا فارما سیکټر چې ده دا تقریبا 90% په سمی کې راځي مطلب هر هغه بزنس چې ده هغه ټرن اوور 400 میلیون نه کمی کنه یعنی اپ ټو 400 میلیون نه په سمی کې راځي کنه
په پیښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چیمبر په خوانی مشر مقصود انور وای د صنعتونو د پرمختګ لپاره دی حکومت او بانکونه د صنعتکارانو د لارښوونو په هدف د قرضونو او ګرانټونو ترلاسه کولو د آگاهی پروګرامونه ترتیب کړي
ګورنمنت په کار دی چې سټیټ بانک چې دی چې کوم یو هغه سره د لوننګ ایجنسیز دی هغه ته وای چې به تاسو چې دی د چیمبر کې مختلف چیمبرز کې سیمینار وکړي اور هغه کې چې دی سمال اینڈ میډیم انٹرپرینورز دې کنا اگر وغواړي اور اگې ته چې دې کنا او خې چې بې تاسو حق کې دادې تاسو کې مفتو کې پیسې ملاويږي او دونه کم خرچه باندې ملاويږي یا فری ملاويږي نو دا ایس ایم ایز چې دې کنا اگې ته بالکل هغه به پوي بشي سبسډي مطلب دا دا هی چې اگې بیا یو ګرانټي سبسڈی مطلب وہ گرانٹ ہی سبسڈی مطلب دا نہیں چاہ واپس پا کری
صوبائی حکومت تردے دھما د وڑو او میڈیم صنعتونو لپارا د دیش پگ ارب روپو د مالی مرستی یا سبسڈی ورکولو د پروگرام زیات جزئیات ندی پڑاگا کڑی خود جنوری پ پنځمه نیټه د پښتونخوا د کابینینا د دې نوې پروګرام د منځوري اغیستل وروستو د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار بیرستر محمد علي سیب ویلی وو چې خیبر بینک به د صنعتونو د صوبایي محکمې سره په همکارۍ د پروګرام عملی کوي چې هدف یې د وړو او میډیم صنعتونو پرمختګ او مرسته ده غلام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
په پاکستان کې د ملکی او ترهګرۍ ضد عدالتونو ترڅنګ پوځي عدالتونه هم شته پوځي عدالتونه د 1925 زیږیز کال له قانون سره سم جوړ شوی ول او تر ډیره مودې د تورونو پوځي افسرانو مقدمه فیصله کوله دا مقدمه د ادارې د نن د عدالتي کارروایي په نوم هم یادې دي خو په 2015 زیږیز کال کې پارلمان په آئین کې له ترمیم سره سم د ترهګرۍ په تور تورونو ملکی وګړو ته هم د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړل د پوځي او ملکی عدالتونو ترمنځ توپیر سوي د مقدمه پر مهال د ګواهانو وړاندې کولو او د پریکړو ضد د درخواست طریقه پکې څه ده بشیر ګواخ د دې پوښتنو ځواب راکوي
په 2015 کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د بدلون په کولو سره د فوجداري د قانون لاندې د موجودو پوځي عدالتونو واک زیات کړ د پارلمان پر وی پانی موجود د قانون په متن کې راغلي چې دغه بدون وروسته اوس پوځي عدالتونو کې پر هغه ولسی وګړو هم مقدمه چلیدل شي چې په ترهګرۍ تورن وي قانون پو اډوکیټ شبیر حسین گگنې وایي چې په قانون کې د بدلون لپاره دلیل راوړل شوی چې په پاکستان کې د ولسی عدالتونو پر ځای به په پوځي عدالتونو کې د ترهګرۍ اړوند مقدمو ژر فیصله کیږي او بل امنیتی رازونه به راز پاتېږي گگیانی چې په پوځي عدالتونو کې د زینو ملکی وګړو وکالت کړي مشال ریډیو ته ویل چې په پوځي عدالتونو کې د گواهانو وړاندې کول ډیر سخت وي تیر کال د اډوکیټ شبیر حسین گگیانی په درخواست پېښور های کورټ یو وار څلور اویا او بل ځل یو سل څلور شپې ته هغه کسان خوشې کړل چې کیسونه یې پوځي عدالتونو ته تللي وو خو د نوموړي په خبره پر ضد یې ثبوتونه نه وو
دی عمغه چې کوم ملټری لا د دی په کومغه فالو کوي چې کوم د آرمی من د پاره دا کسان چې غیلې په پوجداري کې سونو کې د پنسه یا د عمر کې سزا وروله ناغیلې د اپیل حق ورنکو غیلې عمغه د ډیپارټمنټل پروسیډینګ هلاب چې کوم یو درخواست کیږي سره په غوړه ورکو نو دا غي صرف دا وو چې بس اپیل ټرایل نه مسوک نو خبر چې سزا به ک جیل ته بلاړو نو ور پسې به په پسې ټیرا ل چې رستا اپیلم خارج شو بل مین خبره دا چې لکه ما تاسو ته چې په شهادت باندې کیږي د سومره کې سونه مونږ وکړ 150 اپیل نو سم پینډینګ دی پای کوټ کې هغه لاستې دي ځکه چې کوټ په سپریم کوټ فیصله نه کړی نو په دې ټولو کې ستره پیلیګیشن دی ثبوت نشته
د پوزي عدالتونو شمیر نه دی معلوم او د فیصلو په اړه هم ډیر تفصیل نه خبرېږي خو پارلمان د کار په اړه له حکومت حساب غوښتل شي په 2019 کال کې له شمالي وزیرستان د پارلمان غړي موسین داوړ دیوی لیکلي پوښتنې په جواب کې د دفاع وزارت ځینی معلومات ورکړي وو د پارلمان پر ویب پاڼې خبرو شوو د معلوماتو تر مخه دغه کال پورې په پوزي عدالتونو کې 428 مقدمو فیصلې شوې وې 244 کسانو ته د مرګ او 129 ته د قید سزا شوې ده همدارا 450 مقدمې د تخنیکی نیمګړتیا او لامل ختمې شوې او 2 کسان خوشی شوې دي اډوکیټ خالد انور افریدی چې په دې روسي کې په پوزي عدالت کې د جاسوسۍ په تور د 14 کلونو لپاره سزا شوې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د مقدمې وکالت کړي وایي عام تاثر داده چې په پوزي عدالت کې چاته سزا وشي نو هغه په ملکی عدالت کې پر ضد اپیل نشي کولای خو د نوموړو په وینا داسې نه ده هغه مشال ریډیو ته وویل چې های کورټ یا سپریم کورټ د قانون لمخې لخپل خوا یا په سوموټو شکل د پوزي عدالت پریکړه چیلنجول شي او یا هم ورته وکیل درخواست کولای شي
د دوی کورټ اف اپیل لیکنا د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آج جی ایچ کیو کی ہوئی ملٹری کورٹس والا جانتا ملٹری کورٹ ایکٹ ہے ملٹری ایکٹ ہے 1952 آغا دغیلا نے دغ خپل طریقہ کار دے کلا ہائی کورٹ سپریم کورٹ تا دا خبر راشی نو ہائی کورٹ سپریم کورٹ پر بیا دیشی تعین کئی چ بئی دا سویلین سٹی دا سول افینس ٹرائل سے کم دے ملٹری کورٹ کولی شی کنی شی کولے
په پاکستان کې د پوزي عدالتونو د کار قانوني موده 2 کال وی خو له 2015 کال راهیسې پارلمان په بیا بیا غزوي د عدالتي انصاف یقیني کولو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې انټرنیشنل کمیشن اف جیورست د 2019 کال په ریپورت کې راغلي چې په پوزي عدالتونو کې کاروایي باید په شفاف ډول وشي ترڅو د پاکستان خلک معلومه کړي شي چې آیا ضرورت شته او ګټور دی او کنه
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز لاندې صفې 2016 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز
اوریدونکو په اورګزیو کې د مموزیو قومي اتحاد له انتظامی غوښتنې چې د نامنوي او پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو او زیانمنو کورونو سروې دی بیا وکړي او خلکو ته د تاوانونو ورکړي د اتحاد یو مشر پرون تر یوې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل انتظامی ور سره تیر کال په اکتوبر کې په پیښور کې د احتجاجي پرلت پر مهال د سروې بیا کولو ژمنه کړې و چې لای نه ده عملی کړې موږ په دې اړه له انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه خو په خبرو ورسره ونتوانېدو البته په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازی غازی غزن جمال وایي حکومت سروې ته ژمن دی خو اوس یې د ژمي له وجې نشي کولی د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال خلکو ته د زیانمنو وړنګو کورونو تاوان ورکوي تاریخ اورگزای نور معلومات لري
په اورگزو کې د زیارت پورز د ماموزو قومي اتحاد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر سیمه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلي کورونو سروې دي یو ځل بیا وکړي د یاد اتحادیې یو مشر شیرولی خان مشال لډیو توای په سیمه کې له 2019 کال تر مارچ 2018 پورې په مختلفو وختونو کې درې ځل سروې شوي خو بیا هم تر 2000 زیات کورونه له شاملولو پاتې دي.
مونږ خپل تحقیق کوم خپل आवाज پته کو نو حل تک زموږ سره تقریبا 2000 پلس درخواستونه جمع شول. نو په هغه باندې کوم دي مونږ اول هم دا وختنه کول او سم دا وختنه کو چې باید د خلکو دا جنون حق ته او دا د حق جوړیږي ری سروې دي باید اوشي او زړه تر زړه دي اوشي.
ما موضوع قومي اتحاد تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پیښور پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو چې هغه ورسته بیا د اتحادي مشرانو په دغه ختم کړو چې د حکومتي چارواکو لخوا د ړنګو کورنو سروې زر تر زره بیا پیلول ژمنه وشوه. د اتحادي یو بل مشر خان افضل مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې سروې د بیا کې دوه ژمنه د حکومت تر اوسه نه ده پوره شوې.
دی وی چې مونږ ری سروه چالو کوو اوس پر علاقہ دی ری سروه نه ده چالو کړي. اسې تشه داوی کوي د اورګزی چې کومه تنظیمیه ده هغه چې کومه داوی کوي نو هغه اوس پر سر خپل سکرین باندې خي خو مونږ ته چې کوم د علاقې خلک هغه ته په ګراوند باندې نه دی راغلي هغه خلک ډیر مجبور دي.
د اورګزو تنظیمې په دغړه دریز معلومول زموږ هسه ناکامه شوې. خلبتا په صوبایي سیمه کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړي سید غازی غزن جمال مشال لوري ته ویل په ماموزو کې د پاتشي ړنګو کورونو سروے به کوي خو سمدستی دا ورته شروع کول ممکن نه دی ولی موسمی حالات ورته هغلته برابر نه دی. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سروے کې تر اوسه د ټولو نمونه ځکه نه دی چول شوی چې یو خاص حد پورې د ړنګو کورونو موایزه ورکول اجازه وا.
موږ ریکوست لیګل دی ریلیف محکمې ته سمونږ ته دا کوټا ایکسټینډ شي د کې دی اډیشنو شي ځکه سره کم اولنې استیمیټو تیر حکومت کې سکم جوړو دا د اغه استیمیټ نه اوس زمونږ خبره لکه پاسه لاړه دی نو اغه لا پورې مونږ ته دغه اپروول یا ریپلای نه راغلی اغه سره شي نو دغه مطابق بیا مونږ د ری سرویس کولی شو.
په اورګزو ضلع کې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت تر 2000 پورې کورنو ته زیان رسیدلې چې پکې حکومت د 9300 شپږ ټړنګو کورنو سروي کړي ولې نو لا هم ندی ور شامل شوی. په ضلع کې تر 15000 خلک داسې دي چې د حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه سره مرسته شوی. حکومت ستنشي کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لک نقصانی کور معایزه 1,08,000 روپۍ مقرره کړي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي. امریکای ولسمشر جو بایدن پر پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تور پورې کړی دی چې د 2020 زیږیز کال د ټاکنو په اړه یې درواغ ویل. بایدن دا خبره پرون د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د حملې لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړه. ټرمپ پرون په یو بیان کې ویلي چې بایدن غواړي امریکا نوره وویشي. د ټرمپ لسګونم لاتړی تیر کال د جنوري پر شپږمه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ ورننه وتل چې هلته د ولسمشریزو انتخاباتو د پایلو رسمي اعلان لپاره غونډه کیدونکې وه. پر هغه ورځ په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي ول او د هغو کسانو اقدام د امریکا پر جمهوریت برید وبلل شو. اسدالله لودین د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونی وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2020 کال د جنورۍ په شپږمه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې تنده وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسه یې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمونږ په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یوه ولسمشر نه یوازې دا چې ټاکنې وبایللې بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سوله ییز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته راورسېدل خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. مونږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله داسې برید نه تکراریږي.
د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېری مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ټرمپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالد ټرمپ یو لیکلي ځواب کې وویل، بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ټرمپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل د باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ټرمپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغوی پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یو کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړي دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د پېښور په ډبګرۍ کې له شاوخوا 15 لسیزو راهیسې په یوه دوکان کې ربابونه جوړیږي. د هغه دوکان د پخوانی مالک سمندر خان دول مسیح نه یوازې نوي ربابونه جوړوي، بلکې د پخوانیو هغو مرمت هم کوي. حماد 22 کلن دی او وایي هر ډول رباب جوړولی شي. دی وایي د پښتو موسیقۍ په رباب کې 3 تاروي، خو د نورو ژبو موسیقۍ لپاره د 4 تارونو ربابونه جوړوي. شانواز ترګزی هغه دوکان ته ورغلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
دوش کلن حماد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی. د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وهي. حماد او د مشهور خورم د خپل نیکه بابا سمندر خان ربابي روزګار لا هم نه دی پرېخه. نیکه بابا خو یې وفات شوی، خو حماد وای د تر د دولسم پورې سبق ویل دی، بیا یې د نیکانې د روزګار دپاره سبق پرېښودو.
چې سمپل رباب پی داسې هفته کې دوه جوړېږي، خو لرګی دي کې شاتوت لګي. دا سومم چې یخې علاقې دي، دا تیرا سواد چې چرته واوره شوي داغې علاقې لرګی دي کې کار کوي.
دلاندې لکو لرګي کې څه فرق سی بیا؟
نو دا چې کم لرګی د تور والا ځای دوم هغې کې وینځم زیاتی، بل هغه لرګی پوخي صفایي دا مونږه غزینه راغړو.
دا لرګي ګرانه
کم مشين کې دا مون کټکو زنګ مشين دی، هلته کټکو به دلته چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به دلته راوړو.
تقریبا دا سه دا 15 لسیزو روپو پورې دا باب
سمپل رباب په درته جوړ کو. خراباب پی
نرموالی پکې ډیری کنه دا زین ربابونه یې غلط اسما سی رباب ته نه ځغه ګومه چې دې 15 منټه وګورم زما د ګوتې د سوکې چې کم دی دغه کې ځینې ځینې وخت دې باندې پولیم راښکاره کې.
رباب صرف جوړول خو نه دی کې، بیلنس هم د دې ضروري چې بیلنس د دې ټیک وي نو ولا رباب غږیږي.
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپي هیوادونو ته هم لیږل کیږي. دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي، خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره 4 تاره ربابونه اخلي، ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدای شي.
دولې نه زیاتر د ډاکټر زراضي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر. اصل کې هغه چې دې زیات تر سیمپل رباب خوخي هغه بیګینر لپاره یوز کوي کنه نو وخت سره چې هغه بیا ځکه بیا نور ربابونه بیا خلی بیا هاف ډیکوریشن بیا خراباب شوک کوي
حماد بچی در رباب ټټو سوان کو بیا به ور لغوګونه او یا چابیان هم تاو کړی او په وګتو به تارونه هم وغغول ځکه د دې په وینا چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې لپاره د پیمانه کومه اعلی نشته دی
زیربم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج معنی پول
او مطلب پول شانتی دی کنه
تور نه پوښتې بس
حماد وای نیک بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شو د ته خود ایوارډ کال نو یاد خود دکان په مغربي دیوالې د نیک بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړو کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیک بابا سمندر خان ته د ستریمو شو د پاره دوړ لاسونه ورکړی دی لګولې وو
د دې رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پاتې ورسیده وستاسې کولای شي چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړي پر فیسبوک باندې ډېر تبصری راغلي دي خو زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته او د وایبر شمیره هم اعلانوم که تاسو سره مهم او غټ خبرې نو را سره شریکولو لپاره په ټلیفون رابطه وکړئ تاسو تر هغې پورې دا شمیرې او پته اورئ زه به ستاسې تبصرې ګورم او له هغې څخه به خبرونه راغونډوم
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شي.
دلته پر فیسبوک باندې ډیرو زیاتو کسانو راته له خوستا، وزیرستانه، ننګرهار، پېښوره، بنو څخه، کورمې څخه، همداراز له جنوبي وزیرستانه، کوچلاغه، له سوابۍ څخه او له سنده تبصرې را لېږلې دي، هرنایي څخه همداراز چې موسم باران شوی دی په ځینو ځایونو کې وسم وریږي، د ننګرهار په شینوارو کې هم وی چې نن باران دی او همداراز په نورو ځایونو کې هم دی، وی دا بارانونه روان دي او په ځینو ځایونو کې په باجوړ کې باران دی او په ځینو ځایونو کې واوره هم شوې ده. نو له تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه. د دې خو په باره کې موږ هم یو رپورټ لرو چې سبا او بل سبا به هم باران روان وي د افغانستان په نهو ولایتونو کې، ورسره په خیبر پختونخوا او نورو سیمو کې هم. خو د دین علاوه چې چا سره خبرونه شریک کړي دي نو هغه که زه وګورم، نو دلته جمیل خان او بیت الله ارمانی او همداراز سهیل وزیری دوی ټولو لیکلی دي چې د علي وزیر چې د جنوبی وزیرستان استازی دی په قومي اسمبلی کې او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر دی، د وکیل په کور باندې، د دوی په وینا باندې رینجر ځواک سرتیری ورننوتی دي. نو موږ به د دې پوښتنه وکړو، معلومات به وکړو، به راپورټ ورباندې جوړ کړو. له دې خبر پرته او د دغه د خبر نه علاوه، د موسم د خبر نه علاوه هم ځینې خلکو راته معلومات را سره شریک کړي دي د خپل سیمو په اړه باندې، لکه امینې نور لیکلي دي چې ابدال خیلو کې د یو کس کوټه راغورځېدلې ده، خو څه دغه زه مرګ ژوبله پکې نه ده شوې، البته مالی تاوان ورسېدلی دی. کو رسنیو ته وي هغې کورنۍ ویلي دي چې دغه د کوټې دیوال او چت یودم غورځېدلی دی. دا وضاحت دوی نه دی کړی چې دا د باران له وجې دا پیښه شوې ده که نه. د ماستر علی حیدر په غږ درته سندره نشرو.
She's here now.
مشال راډیو ته غواګیاست ګلاب خان را تلیکری دی چې درازیند کینن د اف سی لپاره د برتۍ سلسله روانه ده. نو وی دا به ولیدل شي. فرهاد وسال لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د دوو قومونو ترمنځ د شپې لاتو بجو راهیسې نښته روانه ده. د ندی لیکلی چې دا څه وجه ده، خو تر دې مخکې په دغه په سر د ځمکو د لانجو په سر باندې اکثر دغسې نښتې هلته د قومونو ترمنځ کیږي. یو کس هم را سره د ټلیفون په کرښه دی، له ده څخه د دوی خبر اخلو. ستړي مشئ.
ډیره مننه پامیر سیل صاحب. داود د څه د کور مینه په اړیکه کې هم
قانون راته وښي او سیمه دغه خبر راکړي.
او نوم خو مې ته وښیله داود یم.
داود سید خبر راکړي. داود صاحب
او خبر خدا ده چې لکه زمونږ په ضلع کورم کې دا پار جی 3G سیګنل راغلی، او دا په میرسل صاحب او ماته بیرونی ملک کا مسافران دا ټلیفونونه وکي، نغه وای چې پار جی 3G سیګنل خود سي دي لکه زوس چت ورته ختلم. تاسو خبرې کوم نو په کوزه په کمرو کې کار نه کوي. یی چې دا تاسو مشال رادیو ډیو رادیو ساده خبرې شریکوي، او دا حکومت په دې خبر کوي چې دا سیګنل او په کورونو کو ټیټ کار نه کوي، په کمرو کې کار نه کوي. او دا خبر خو تاسو موږ په دې شریکو پرون په بګن کې یو کس هم په امیر سیل صاحب او چا وشتلې و پوښي مخام ټیم کې، او دا هم تاسو خبر شریکو. تاسو نه منداګان ته په کار مونږ ته دا خبرونه راوړي چې وړ وړ خبرونه زمونږ په لکو کې دي چې دا مونږ تر نه خبرې کو صحیح وضاحت سا.
سید داود صاحب ډیره مننه. هغه اول کیسه چې تاسو شریک کړه هغه خو وستون زو، او دا بل کس چې وژلې دی په څه وژلې دی؟
او دا نه معلومه پرادو وژلې دی په سکوټر باندې را وژلې نه ده. دا زخمی و سپتال ته وړی ده، او لکه دا دی او یو عبدالرؤوف سپتال ته وړی شوی و پوه شو کنه. ماته رینګ وشو چې دلته په هغه کې اوس په بګن کې یو کس چا په سکوټر روان و، هغه ویشتلی دی او ګاډی نه ویشتلی ده. او دا خبر غانت کې خبر شوی یم، او کار حقیقت ته او درویغ په دې کې نشته مرګلیا.
سمه ده، مننه. خوشاله اوسه، آباد اوسه داود صاحب. حضرت عثمان نوری لیکلی دی چې د ننګرهار په شینوارو کې د ګرمسیرو ښوونځیو څلور نیمه ازموینې روانې دي، او د باران له وجې دغه ازموینې چې دي دا وایي له خنډو ځنډ سره مخامخ شوي دي، او زه د ښوونیزې برخې څارن یم. سمه ده. او تاسو ته به زه د دلراج په غږ سندره نشر کړم. مشال راډیو ته وغږیاست. او سجاد خان صاحب راته لیکلی دی چې په متحده عربي اماراتو کې د سکال لپایل راهیسې د جمعې د ورځې رخصتي چې دا هغه ختمه شوې ده، اوس د شنبې او یک شنبې په ورځ باندې به رخصتي. نو نن اوله جمعه ده، ځکه چې تیره جمعه چې وه هغه یو دیرشم تاریخ و د ډیسمبر. نو نن وی اوله جمعه ده او نن رخصتي ختمه شوې ده، د یک شنبې په ورځ باندې به رخصتي وي. د یک شنبې ورځې رخصتي خو بیا یو ښه خبره پکې دا هم ده چې موږ د یک شنبې په ورځ باندې د مشال راډیو د مسافرو لپاره د مسافرو ګړۍ خپرونه لرو. نو په خلیج هیوادونو کې چې دي، په متحده عربي اماراتو کې بالخصوص، اغیز کې به خلک خوشحاله شي، اغیز نه په زیات زنګونه راته وایي، ځکه چې چھٹی به په هغه ورځ باندې. دلته ډیرو زیاتو کسانو د موسم حال راته را لېږلی دی، په لواړګي کې هم، په کونړ کې هم وی باران دی. او محمد یوسف ناصر هم د قادر خان ایڈوکیټ په کور باندې د رینجرز واک د سرتیرو د ورنه و د چاپی خبر راته لیکلی دی. موږ به په دې اړه باندې معلومات وکړو، بیا به رپورټ له تاسو سره شریک کړو. یوازې راته یو کس لیکلی دی چې په کراچۍ کې باران نشته، وی لمر راښکاره شوی دی ښه تازه دغه دی. نو دغه اوس خبر دی، ځکه چې په ټولو ځایونو کې بارانونه واورې روانې دي، په کوم ځای کې چې باران درېدلی دی او لمر راڅرګند شوی دی، شین اسمان دی. نو دا خبر دی. د فیاض خان خیشګي په غږ سندره ورو سلام پښتونخوا به پای ته ورسیږي. په بلګړۍ کې بیا در سره یو. Yeah.